من الله سلام
دا غي جوني تومر اميدوارا ويتي دا دو كلن زداكرين بسي بارها كي دوي تغنيمات دي طالبانو بوكومات كي
بيرشتا درتوما اكسرو انجنوكيو اكسر انجنوكيو بدي اميد دا بارخويلي تيكا قابل اجي والولي كنارسنجي والولي كبروتيز والولي او كرواني روغتيا اي بارخا والولي نو دوي بابي او دفتر كي يو كلينيك كي يو شافخانا كي وزيفة واخلي دوي بابير تدخل الكوراني او قاو قرزي دي اغوي لاس نواي باوكي دي مور دي بلار دي ورور دي بل خور دي والي دي غاتي خو بدي رقم تي دوي داسي يو خيانات داسي يو ظلم دي انجنوكي بحق توك نو داسي فكرة كوي كلاتي وسوا نفر انجنوكي دلتا منغا محسلي ولا رو وسوا كوراني ورسرا بخبجان ناسي دي دغم بطغر ناسي دي او دا ديرا سخت زربة دي افغانستان طول جامعي تا
اول جيل لپارة تاسو دا غاق واوري دي تومرا سخت درتا تمام اسوا
اغا سات سات ونو تي تيرسو داسي سخت سات ويلي زرغني انستيتيوتنا بانسول داسي مارو كاتلي نو ما بطي ويلي دا خبر مي عمدلتا بري خودا تلفوني رواخست چك مكلا سي او دا خبر رشتيا دا چاند من الارسارا تے رئیس میرمنتا نورو همکاران تا تدریسی ماون تا مدیر تا دوی تا مسجون وکل دوی روانی ملندی و احلی تی دا تا خبر لن خو کلا تی سهار لارلو انستیتیوت تا او دا خبر رسمی سولا نو دی طول رنگون دا سولا که دا دی ما مخامخ زیر رنگ رئیس نشرو تر آخرین گارد او خلقه که پوری هم طول زرل او انجنوکی خود چه زرل زوفی همو که و غرزید لی چندین انجنوکی زوفو که او هم شفخانی تا رسولی
روانی آرخ نه دا غسی وزیاد سیو چو گوری دا بیرت ترمیمی دلیسی
زه پر روانی برخه که استازای ما روانی روغتی مزامین تدریس که ما چه چه ما تجربه کلل او چه چه ما ولیدل چه میتواری دل نو دا روانی او روحی بدمرغی با دیر وقت پا برکی ونیسی ترچو چه دا بیرت روغسی پا دیر سخته کلت پانتونو نو تارد شد دا طولو سرگی انستیتیوتو تا پاتیوی چه دم دا بایی نو یو چه مورال او روحی در لودا چه شاید یو چه ارتو رسیگی نو اس فیلن اغا روحی مورال انگیزه دا هر چه لمن زتل دی سرالدین چه زد حقوی استازه اوما مگر ما تم سخته ده
بلکل لروانی ارخ نه کلتی دسی موضوع سر یو چوک مخکیگی دی جوان پا نور و چارو بیت سوم رسر کهی مثلا پا کور که چار چلان سر یوی خدی پا خوب باندی یوی خدی پا خوراک باندی دا سوم رسر لری
ده دسی حالات و تاثیرات اثرونه دیر الوردی ده حالتونه چه رازی ده پول دیم دغه سه ناچاپا فرمانونو اثرونه دی چه روز تل دینا بای او گرو چوم را لوڑیگی او روحی روانی حالتو بدمرغی پس دی پا افغانستان که با دیر لوڑی لارسی با دیر لوڑی کچو با منگا شاهدانو اوسو
بله دکتر سب دام را توائی چه دی استادانو او دینجونو پزلونو پسترگو که چوم را نفرت تاس دی طالبانو دی نظام پرولان دی ولی دی پا دی حکم سره زکا تاسو ویل چه روانی برخه که تاسو زدکری کردی بیام درس برکا و دکتر هستی تاس څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالي سره یا مالي مدیر سره را روان وم مخ مې ور واړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسې دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولی ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وقت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابیږي او د درد زغم پکې صفر کیږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلیږي نن په اداره کې سره ناستو ټولو خندل ختل یو ځلې مې څهورو کتلی ویل دی ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بیرته په خپل ځانو خندی
بلکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ
څومره چې د پانتونو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ
بله هیچ شک پکې نه لرم، هیڅ نه پکې خواله به رانسی. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه، هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه.
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنه کړي، یوه ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یا ورځ به مات کو، ډیر زر نه، مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنګیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای. خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا، قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځان ته پیدا کړې وه چې د دې حداقل وکوئ چې د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي. لکه موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړې، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړې. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویمه لارم شاګردانو وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکي ده، مکمل ناهیل کوونکي ده. دا یعنی مکمله توګه، په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال یو اخر کال یو هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت درته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نه ول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي، نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم نو علیکم ته بابا د سبر خرچ د الف نه تیا پر باید د مریض د تداوی د پاره د تا په یاد وسی نو ته چې درې کال است د ته بابا نه لری کیږي نو ته د ټول اغز د کروشان نه لری کیږي دا لړۍ ته نه خطا خوري نو کله چې دا لړۍ ته نه خطا او فړل نو ته به څنګه کوې شي ډاکټر شي کنه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چکمه هیله واغه هیله درنه سي لکه یو رستو مکتب ته لاړ نشي وا هفته تو مکتب ته لاړ نشي بیرته دوه هفته کې مکتب ته سره نه کیږي لاړ شي نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري او سیږي بیا له خیره چې څه وخت به پوهېږي شته نشته دا وخت بیرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار وسیږي او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه چې دلته نیورونونه ډېر وسیږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي که جلکۍ کاله کي مثلا واده یې نه یې کړی د ژوند مسؤلیتونه نه وي نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بیرته د ده بیرته زده کول بیرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلنو روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکت اول مې باور نه کېده پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دې پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي باور کړه هیله مې لاړه ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل لکه مونږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه یا هغه یوه جلکۍ قصه به درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې به دویم سمستر کې پانتون ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو هغه هم دویم سمستر کې د غږ هغه لرزه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي هغه کورس دروازه پرې وتړل شي بیا یو ډاکټر لاړ شي یا انجینر لاړ شي قابلګي شروع کې قابلګي دروازه په بند شي نو د دومره استقامت نور لکوم شي چې هر وار غرزیدو سره د غوړي بیرته ودرېږي او بیرته وغورځول شي دا خو ډېره سخته ده.
بله دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده د ټول افغانانو چې علم لري د ټول افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي هغه چا چې اسلام مطالعه کړی هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی هغه چا چې حدیث مطالعه کړی د اسلام شروع د اقرا سره شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي بیرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي څه مشکل ده لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادان ښځې وي هم شاګردان یعنی ټول هغه اته هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ورکوي هغه ښځه وه ته تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه نو دا هغه څه دي چې مونږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوې چې مونږ یې په علت پوهېدی مونږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړی وو چې علت یې نه ده معلوم
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي کنه نو دلته عدالت پکار ده د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیم نه پرېښودل کیږي هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي نو دلته عدالت نشته نو دا خو معلومداره خبر ده چې د هر هغه اصلي افغان هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایئ؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیرو یو، ځوان انرژي یو د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال د مونږ اجازه نه شوه، نو دا ګړۍ خو به داسې ادامه نه شي ورکولی. څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسپ او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت ته رسولی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کړو په دې چې مونږ همیش کیو چې د نور کشورو خیرات ته ممکنو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایی کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشورو خیرات ته کینو. نو بس نام دا هیله مده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره دی غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دوش چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دو د هر چا نه په دې باندې خپويږي چې ښځه تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل حماقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګم نه پویږي چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاصب هیبت الله چې امیرالمؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځنه چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شو، د مسلمانانو د لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغه یو فرمان به دار او باسي او کستاسي یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډي رګوري، داسې فرمانونه بلاډي رګوري، او د دې فرمانونو د خزینه طبقه، دغه با عزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه وړی چې تعجب بولم. ایمانان در سوایم چې زه په دې دومره دردیدلې ما زه خپل یعنی لګمریزه مو ما تاسو ایمانان دلوي مچ د حکومت سره زما د سترګو نه وښکې دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې د الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د مسلې سره وښکې نور تللی دي زکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمنی، هر فرمان د خزو سره د دشمنی، بلکې که دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دی. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنا؟ دا صرف په دې معنا باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوښ ځینې ولې دي او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دوه پزړونو باندې، د دوه پسترګو باندې، او د دوه په غوګونو باندې. نو ولي وای دوه نه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوه باندې اماغه مهر لګول شوی دی، دوه حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، من شي تحمل نه لري او حق ګوري، من زکه چې الله پاک راند کړی دي، او دا صفات الله پاک چالو لویل دي. الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د ازادي رادیو د ځانګړې مرکې د اوریدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت پښپګم نه هي کې زیږیدلی یم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسې پر قندهار در بیلی لیسې خبری غسو ویم روس درغه د ننګرهار بایزید روشان پونتون څخه د زراعت په څنګ کې می تحصیلات کړی دي. بیرغه روس ته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې می وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د پاکستان د سوداګری د خونه لمړی مرستيال او سرپرستم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنۍ کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د منځ وروسته بیا خپل په سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو او تو بجو پر کوم ورسته تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونه تزم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي په اقتصادي کمیشن کې کم کاری وي، ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات وي، یا د ماوینینو د ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو ابتتاوي، یا د بازي تجارانو سره احتیاجو د مشرانو سره لیدنی وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنی وي، وزارت مالیه کې کم لیدنی وي، په ستاندري اداره کې کم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیاي. دورځي از د اوتاغ د سوداګرۍ د خوني وظیفه هم ده چې څنګه سکتور او حکومت سره وو مشلوي هغه مشکلات یې چې په مابین کې وي هغه څه کې برلاوه پر دې باندې بیا مش په میاش کې تقریبا 200 پر داخلي لرو، غیر خارجي سفر او 200 پر مر داخلي لرو. شغه زموږ مختلفي ولایتانو ته د سکیجول مخه او د ضرورت مخه وغوته هم سفرونه لرو.
څو کال کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وې انتخابي چې زه راغلم متاخته تقریبا زما بکیږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې دا د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایتو څخه په ولایتو کې انتخابات کېږي، د ولایتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو شخص راځي، په هغه یو شخص کې بیا د یو شخص سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس ماوینین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا داس ماوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه. مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د باس او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وای، نو د سفرونو یوازې دوه دي کتر دې هم زیاتېږي کله نا کله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې دا هم خا په میاشت کې هم بعض وخت موږ سفر کېږي، په دوه میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمان خداس میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دی، زموږ نور همکارانم په سفر دي. بعض سفرونه ته کوم وخت ولرو او خپل ځان برابرو او سفر کوو په دې خاطر چې د افغانستان وسنۍ حالت، د افغانستان وسنۍ امنیت او د کرپشن نشټون او دلته د کوکنار کرکیله لمنځه تل دا غواړو چې تشریح کو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت ترڅنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي.
حتماً را ولریږي، خو موږ کوشش کوو او موږ د خبري هم ان شاء الله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د انجینر د تعلیم په اړه کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب استاد نگزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه وي د نور دوستان. موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کې دی هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت پرانا کې وسی، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول شي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول شي.
د خپل کورنۍ په باب راته وایاست، ماشومان لري واده خو به محتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله
الحمدلله شکر واده مکړی دی، او ماشومان هم ستا، او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا، او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولادر دا اوس پر خدای غو دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت د خلکو اقتصادي توان د ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپل وظیفه ګورو درا وخت پر چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د اقتصاد لپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیا، نو ان شاء الله موږ خپل وخت نه لرو. هر وخت چې وی شاید زما دوستان که زما آواز اوري، شاید دوی را سره په دې شکنات ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته ان شاء الله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې را ته وکي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځواني د دورې، د نوې زلمی توپ د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یو تجربه ده. زموږ دغه ماشوم توپ تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کامیابه شوی وم، دریم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه رایې څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي و چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیل چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست و، د کندهار هرات روزاده چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه و. بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه و، د چا لخوا بمبارد شو، او تلفات څومره و؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده. د کال مینه دی پېت خزمه د خره د 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال و. دا سه زما په یادی چې موږ تقریبا په لسم سم کې وو، او په مکتب کې در بین لیسې پنګر کې زما ډیر نه دوه سنه موږ داسي راوستلی وو، او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ په مکتب مدیر صاحب دا هم حل تو، او موږ ته د الجبر استاد په خپل تعالی دی و بخښي ګل محمد خان نومې دی، د مشتې د باندې مرته ناست او د الجبر سات موچی تیاری را دي او بمبار وکي هرات روزه ټول بمبار کړو هلته یو سړی د عجب الله جان کسرای و چلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک پرسی د مشهور چوک د بمبار سو متاسفانه چې موږ زچ در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي دوه دکان هم یو پروژګای مومند یو سات پوشي مومند چې دا دواړه مرحوم پلار حاجی صاحب چې خدای تعالی وبخي هغه هم دغه تصادف دی زچ پرالم زموږ خوا ته ځان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی وو نو بیا هم دغه تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براتل زما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات روزي پر تر کې دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي و چې چې مچرل د جسد ډیر او کندهار هوټل مخته د جسد ډیر په زحمت تیرې د لزمش کور په شهر نه وتی هلته به دومره مشکلات پر دیلاري و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لیسول خو تر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ته ډیر خوش او زما محترم احمدي غي د خوش چې موږ باید ته وکړو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم ته تعالی پزه دې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کارته د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پرمخ بوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالت په تاسو سره چې ما هم کاری درلودل او هلته کار میکوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تاسو درات کې وم چې هلته موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره کړم ته ګورځي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه هلته ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشرم سن می تقریبا درویش کاله یا دویش کاله خو بیا مون وخت کې په اقتصادي بحث کې بعض وخت په نظریات رکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی په خپل حالت کار میکوي
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولی وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته سو څو چې بزه سهار مختی به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به ماول د واره دکان سره سموي به بر ساعته به جوړ برته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړم دغه ورسره چې هم بیا راتللو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزو او به مشکلات نه سو ولې خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ خاص کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم ژوند به ستونزو او به مشکلات نسته نو زه یو وخت داسې هرات زه زما ورور وکړل نو دا د خپل موټر کې ونو ته د موټر کې د شپې په خوا په د پرارود کې شپه کې د سړکان خراب و بدلته مشپو په سار سره کړی سره لږ به د سوي ولته موټر ډیر وختي حرکت کې په خپل موټر کې بده چوغور یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت در خپل وسه پر تل خپل ریزه په لومړي سر کې اول د ورځ مخه خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان ډېر متفاوت ترګل چې موږ حل توار لو ټول شال ماته یو ډیر عجب او ډیر یو متفاوت چان می حل تولې دل حل ته دوه خلکو کار یو دی او حل ته شمه ولې دل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولې دی نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټرس کې موږ هغه ماته ویل چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک جوړول چې زموږ سره ټول پولیس کې جوړ او موږ په خپل د پولیس سره همکاري او یقینا د ژوند لوري جوړي هر څلری ولې بیا هم تخلي تعالی څخه ډیر راضی یو
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو خو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلی دي. هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی؟ له افغانستان سره چې مقایسه کوئ، یو مقایسه یې کولی شئ؟
تا فکر کوم چې افغانستان دو څلوېش کاله جنگ تیر کړی دی. زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې، دغه وخت د مکتب نظم، دغه وخت د مکتب ډسپلین، زموږ د اول سنف معلم محترم محمد نبی خان نومېدی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوژډېر یو ښه سړی و. زه هغه وخت موږ ته چې د اول سنف موږ ته درس ویلی، هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټېت څخه فارغه د کوچنیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره چې خبرې کولو، دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیې د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه، د جرمنانو د جرمنیانو کودکستانونه وه. هلته زما په خپل پیدي زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو، زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزله نومېدی، د بل داګوت غو نومېدی، چې بیا زه اتکړم په انټرنیټ کې هر څه سرچ کړم، دی په جرمني کې نه کړ پیدا. واقعا هم پرتله ډېره ده. ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي، هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي. یعنې په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړی او پر ځای باندې نظام ولاړی. یعنې په هیڅ نظام کې دا نشته چې د یو چا مځکه واخه او بل ته ورکړه، د یو څه شی واخه بل ته ورکړه. دا یو مشکلات. ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دغه اوس که زه تاته د یو فرصت په افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتله یې کړو، که تاسو د خیر کار وخت راله، تاسو حتمن د بدخشان څخه، بدخشان یعنی که درته هم د افغانستان د سویس غوندې، که سویس او بدخشان سره مقایسه کړئ، دا به دا نوي چې دا ښار ته ورننه وځي، وګوري هینن یو داسې یو ښایسته ځای ته به تاسو ورننه چې هم غرونه یې، هم کورونه یې، او شنګیا یې، او هم ډېرې اوبه وي. یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ تللو واخان ته، ولې بیا هم د هوا د سړکوالي له خپل کوم جوړ سره کولای چې وری ولاړ شو وری وګورو. زه فکر کوم چې کله هم خلک صحیح کار ته سوچ وي، او زموږ بعضی سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه واخسوي، او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي، د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وي، کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وي، او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وتلی. زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو، دا کانال تقریبا دا باید موږ 20 کاله د مخه جوړ کړی وي. موږ په افغانستان کې د برک اپورتونټی لرو، یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړ نو کو پر کونار پر سند باندې. موږ باید همسایګان دې تکانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو. موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو، موږ ولې د کولیت اپورتونټی څخه برک نس جوړولای؟ دا هغه شان دي چې باید وکړ. هغه خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمانه را تاسو ویل کتا سي د دوهم جنگ جانی را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي. هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړه شوی او ورسته چې دغه پیشرفت کړی دي، د خلکو په کړی دي. دا تقریبا یو سړی چې درې زره شپږ سو مارکې درلودل، داغه شی روس په دنیا کې نسته. جنرال موټر کتا سره واخی، یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو، هغه هم لري. موږ ولې نسو کولای چې پیشرفت وکړو؟ که نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخو، یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نشو کولای؟
زه فکر کوم یو مو دغه ستې چې په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللي او یا د یو والي خاطر ځو، نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي، دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم، خامخا دغه اوس حکومت دی څه نه څه سنځ پی. ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی، د ورځې 200 انسانان نه مړ کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څو ظرفیت لري خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته لري. ولې بیا هم دلته کار کوي؟ تقریبا د تیر پنجشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم، دا اوس په کابل کې تیر پنجشنبه یو څوک ته پکتیکا دی، هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خو ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت یې کړل دي، پیسې یې پرې دي، خپله سرمایه راوړه او په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړه. ده په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي. دا ډېره
ولې مومن صاحب، په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړي ورکړي نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډیرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقوقو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو بهتر معلومه ده، زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانګي جهاني یونما او ټول دیده تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوسم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دیغه د افغانستان د خلکو په سیاسي داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي، دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبرو کوم کڼړي د افغانستان د تعلیم د تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خدا هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل سره مسکل دي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه، چې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجربه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه څه کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي، چې افغانستان دنیا اوس څه دی ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده، موږ په دې قریه کې ژوند کوو، موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي، ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای، نړیواله ټولنه د څه د لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي، دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی؟
مشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي، د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایلو ډیره خبرې کوو، هغه مسایل چې سپموش پر مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشتري دي، ولی مشته چې خبرون رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي، تاسو وزیر صاحب تحصیل علي وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې برکه اوري، ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټوله اروپایي زی چې کوم جوړ د اروپایي ویزا خو مجبور یی چې شل شپې په بل ملک ورتو کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا، دا ګوز موږ ته پر مشکلات ویلی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتو یی چراس یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي، یعنی دا هغه مشکلات ویلی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دی چې ما چې خپل حساب ته وکړي تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې ها تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي، نو تاسو په وجو په ایجن کې وینئ چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو په ګوري چې په جو پو جنګي خپل در سوت ځي او در سوت یې عمل کوشش پې دا وسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت دی ایکسپری دی، موږ باید د دغه کښې د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې دی تاسو دا هم باید سره هېر نه کړي چې د افغانستان په ځکه به یو والی ولاری بیا به یو چانه قبلوي برته به را جواب کوي، مرکز ته وسه حالات نسته اوس یو والی زی یو ځای مثلا هم تخپل وځي په پکې تاسو باور وکړئ زه دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورزلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شیر پکې کار شوی دی چې والی تو یغه موږ هیڅ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توې سم در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي، هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراسته د ټولسته په نو هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شریعت کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ.
ډیره زیاته مننه، په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لاغدالو بولې دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دې مهم رول لوبولې او بیا ټول ته موږ یو اطمینان کوچ په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجارت سره یو ځای سیو او ډېر یو ډېر غټ روختون د سرطان د مجادلې لپاره جوړو د سرطان د لپاره جوړو د دې کې د خوست د خلکو ډېر غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده وزارت سیاتامي همکاري ده دا روختون به مجانبي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي کڅه ډاکټران وي کڅه په دې باندې کې مهارت لري موږ به ان شاء الله په دې نس ډېر تر کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفره په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزره کسه د مابینځي او شپاره زره کسه خپل کورونه یې خپل پیسې د لاس ورکوي بیا کې جنو موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي ان شاء الله موږ به دغه شپه خراب هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو هم د افغان